سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فرید سیال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د بشري حقوقو د څار سازمان یوې چارواکي د پاکستان لخوا د بي اسناد افغان کډوالو د اخراج پر موضوع اندېښنه وښوده د دې سازمان د خزو د برخې مرستیاله هیدر بارنن په خپلک شبکې لیکلي په داسې حال کې چې نړۍ د غزي تحولاتو ته متوجه ده پاکستان په چوپتیا سره یو میلیون او ولکه کسان افغانستان ته ستنوي هغه هیواد ته چې د هغې په لیکنه د بشري بحران سره مخامخ دی او طالبان پکې په سیستماتیک ډول د تحصیل کار او نورو چارو لپاره د ښځو نجونو حقونه تر پښو لاندې کوي په پاکستان کې د ډیر افغان کډوالو شمیر څلور میلیونو ته رسیږي خو د اسلام آباد د شمیرو له مخې د بي اسناد افغانانو شمیر 1.5 میلیونو څخه لوړ دی پاکستاني چارواکي وایي هر ورځ له 300 ډیر افغان کډوال خپل خاورې باسي او په عین حال کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د کډوالو د کورونو لنډول هم پیل شوی دی د خړو نړیوال پروګرام وایي تر اوسه په افغانستان کې 93,000 زلزله ځپلو کسانو د خړو نړیوال پروګرام مرسته ترلاسه کړې دي د دې ادارې د افغانستان څنګه نن په خپل شبکې په خوني ټویټر لیکلي دي د غمرستې د CBPF پاتسیر ادارو په همکارۍ برابر شوې په هرات کې د تیرې میاشتې ځینې زلزله ځپلي کسان شکایت لري چې له هم کافي اجل مرستي ورته نه دي رسیدلې او شپې په خلاص فضا کې تیروي بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وای له هغه بس پنې څخه چې د هرات د زلزله ځپلو د لاسنیوي لپاره یو غوښتي و یوازې په څلو کې شپږ وشتلنې ترلاسه کړې ده اوچا په راپور کې چې پرونی خبر کړي ویلي چې د ژمي په درشل کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره څه باندې 93 میلیون ډالرو بس پنه غوښتنه کړې ده د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو هیئت پر ځینو مسالو د بحث لپاره ایران ته لاړ د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپل شبکه لیکلي دي چې دغه هیئت نن شنبه د ایران په بلنه هغه هیواد ته لاړ ول شي ودی چې دغه هیئت به پر دوړخیزو اړیکو سوداګری ترانزیت ترانسپورت سیمیز اتصال او نور مسایلو خبري وکړي د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي د دوی هیئت با په چابهار بندر کې د افغانستان د ونډې پر پراختیال هم لیرنی شروک سره خبري وکړي د طالبان حکومت وایي د دوی ورغلې هيئت څه کوي چې د افغانستان د کرنې قانونو ترانسپورت او صنعت په برخو کې د ایران پانګونه هم جلب کړي ایران د هلمند سینا په بو کې د زیات حقوق نه کوي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پزمری یا سات میاش کې د هلمند سین دوبو د کچه د معلوماتو لپاره د هراوت ته د ایرانی پلاوی سفارت تایید کړ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وای چې ایرانی پلاوی په د هر ورود کې د وبو کچه د کچه د نورمال کلونو پرڅله خورا کم ګړلې و د پاکستان امنیتي ځواکونه وای چې نه هڅنه افراطي وسلوال ورسل هغه په تصفیوي عملیاتو کې وژل شول چې نومړی د پنجاب ایالت په مانوالی کې د هوایي ځواکونو پر روزنی زړه حمله وشو د پاکستان پوز په ویلامی کې چې نن یې رسنی او تلګلې د پاکستان د هوایي ځواک عملیاتي شتمنۍ او تاسیان نه دی اوخته یوازې پر دې اړې د حمله پر مهال درې غیر فعال الوتکې زیانمن شوې دي پر دې هوایي اړې د حمله نن سهار شوې ده د تاریخ جهاد پاکستان په نوم یوې ډلې چې لږه پیژندل کیږي د دغې حمله مسؤلیت منلې دي تر دې مخکې د پاکستان پوز پر دې اړې د حمله پر مهال د دریو حمله کوونکو د وژلو خبر ورکړی و د په داسې حال کې د شپرون جمعه څوار لس پوځیان په بلوچستان کې هغه وخت وژل شول چې د موټرو پر کاروانی حمله وشو او شپږ ملکیان بیا په خیبر پختونخوا کې د پولیسو پراموټر د حمله پر مهال ووشل شول او په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې پر یو امبولانس د اسرائیلو په هوایي حمله کې 15 کسان وژل شو دي د اسرائیلو پاوز بیا وایي چې د حماس ډلې فرتي وسلوالي په نخه کړې دي په همدې حال کې ټاکل شوی د شنن پوردن کې د امریکا د متحده ایالاتونو یو وتلې ډیپلوماټ په وونډه کې د اوربان لپاره د عربو هیوادونو غوښتنې ووري د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکو پرون جمعه ویلي وو اسرائیل هغه امبولانس وشتلې ده چې د ټپشو فلسطینیانو د لیکدولو په کاروان کې شامل ول شوې دي چې پدې پیخه کې شپې ته نور کسان ټپین شوې دي د اسرائیل پولیسو وکونو تیر پنځشنبه د خپل جنگي عملیاتو تر تشدد وروسته غزه خار کلا بند کړ د اسرائیل په خبر هدف یې د حماس ډلې ختمول دي خبرونه مو اوریدل لولاندې در خبرونه کې دا مطلب لرو. امریکا وای په پاکستان کې میشتو هغه افغان کډوالو ته چې په دې هیواد کې د سای وی پی 1 او پی 2 کې سونه لري د خوندیتوب لیکونه سوال دي. دا چې لا پاکستان د افغان کډوالو د سولو لړۍ روانه ده او دغه کسان چې د طالبانو د راته ګروسته پاکستان ته تللي اوس مال په څه وضعیت کې دي وړاندې به یې په راپور کې درته وو. همدارنګه د هغو میرمنو چې لا پاکستان بیل دې چې نارینه یې ورسره افغانستان ته راشي افغانستان ته راغلي په څه وضعیت کې دي؟
اې چې نه لرو چې لاړو کوی دا بیګا ته باران را باندې وسو دغه بچان مې دی واړو دا غونډ هم د شپه بای با په ډاګ باندې ناشتي.
دا چې د دغه خزو سره ولې نارینه افغانستان ته نه دي ستنه شوی وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه په سویل کې په کندهار ته هم ورشو چې زده کوونکي د درسي کتابونو د کمښت شکایت کوي. همدارنګه پر دې به هم سره راپور واوري چې په هلمند کې کروندګر شکایت کوي چې هلته د انارو حاصلات کم شوي. که وخت پاتې شو تاسو پیغامونه هم راخلو نور مطالب هم شته ملتیا مغوړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه. امریکا په پاکستان کې مشتو هغو افغان کډوالو ته چل دی هیواد سره د ایس ای وی پی 1 او پی 2 کې سن لري د خوندیتوب لیکونه سوال دي. په دې لیکونو کې شوه د بریښنا لیکونو لري دوی تستول شوی د پاکستان له پولیسو غوښتنه شوې ده چې دغه لیک لرونکو کډوال شه د امریکا متحده ایالاتونو یې د کیسو څېړنه کوي باید له دې هیواد و نشرل شي. په پاکستان کې مشتي او شمیر کډوال شه د پی 2 کې سن لري ازادي رادیو ته تایید کړ چې دغه ملونه یې ترلاسه کړی دي. خو دوی وای ویر لري چې د خوندیتوب لپاره خایدا بسنه ونه کړی. تفصیل په دې راپور کې
په داسال کې چې له پاکستانه په زور د افغان کډوالو د وستلو لړۍ چټکه شوې د امریکا متحده ایالاتو په دې هیواد کې میشتو د ایس ای وی پی 1 او پی 2 کیس لرونکو ته د خوندیتوب لپاره د بریښنالیکونو لاري لیکونه استولې. په دې لیکونو کې چې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت له لوري استول شوی په ناغښتونکو تلرخونه شوی چې د پاکستانی پولیسو د پلاتنې پر مهال دی له نور اسناد سره یو ځای د لیکوم پولیسو ته وخودل شي. په لیک کې د پاکستان له حکومت غوښتنه شوی چې دغه لیکونو درلودونکو کسان له متحده ایالاتو سره د پناغښتنې بیلابل کیسونه لري او باید له دې هیواد ونه وستل شي. په پاکستان کې میشتو یو شمېر کډوالو چې د پیټو کیسونه لري ازادي راډیو ته تایید کړي چې دغه مکتوبونه یې ترلاسه کړي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال چې نغواړي نومي په دې راپور کې خبر شي ازادي راډیو ته وویل
دا مکتوب د دې لپاره لیکل شوی چې د دې ځای حکومت ته دا ثابتوي چې دغه شخص د امریکا متحده ایالاتو سره د پیټو کیس لري او کله چې د دې نه د ماجیرونو د ایستلو په مسله کې پلټنه او پوښتنه کیږي دوی کولای شي چې خپل دغه مکتوب د خپل نور اسناد لکه ویزه او پاسپورت سره پولیسو ته وښيي تر څو هغه په دې برخه کې همکاري ورسره وکړي او د ایستلو د مسلې نه معافي.
د پاکستان په امدی خار کې یو افغان خبريالي خاطري نوري چې دا هم د پیټو کیس لري ازادي راډیو ته ویل چې د غلي کې تر لاسه کړي خواندخنه یو خوده چې خاید دوی د خوندیتوب لپاره دا شان لیکونه بسنه و نکړي.
دا د دوی د استولو په بهیر کې هله بخون کې خبر دی خو په پاکستان کې څنګه چې موږ معلومات لرو پولیسو لخوا د غلټري چې افغانانو ورته خودلې د تصري شوی دي او دوی بیا هم بندیان شوی دي. مطلب دا چې د غلټري د دوی د امنیت او د دوی د ساتنې لپاره ډیره د اعتبار وړ نه ده.
د امریکا حکومت په رسمي ډول د غلیکونو پاړه څنډې ویلي خو تازه 13 ورځې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د کډوالو د لیک د دوسیو د ژر بشپړېدو پر اړتیا ټینګار کړی ویلي دي چې پاکستان په دې برخه کې له مهاجرمنونکو هیوادونو سره په خبرو بوخت دی. د یو شمیر پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې چې د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ممتاز بلوچ 13 ورځې په خپل ونی زغونډه کې ویل پاکستان په دوه اړخیزو خبرو کې دغه هیوادونو لوري ورکړل شوی لیستونه سیړي. میرمن بلوچ ویلی د دغه قضیو څېړل ژر تر ژره اړین دي چې لمخي افغانان لزان پرته دریم هیواد ته ولېګدول شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دي دغه شان ویلی چې هیواد به په پاکستان کې د میشتو افغان خبريالانو هنرمندانو او مدني فعالانو د کډوالۍ دوسی په ډیر حساسیت سره وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې د بی پولي خبريالانو ټولنې ویلي چې په پاکستان کې نږدې 200 افغان خبريالانو ته له دې هیواده د شړلو غوښ شوه. د ټولنې په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته خبره کړې لیکلي، دا خبريالان د پاکستاني پولیسو لخوا د زورونی وهلو، خپل سری نیولو او د کورونو د مالکانو لخوا لکوره د وستلو له خطر سره مخ شوي. د بی پولي خبريالانو ټولنې په زور د هغو افغان خبريالانو بیرته سنول چې پاکستان ته د امنیتي ګواښونو له امله تللي، د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه بلل شوی او زیاتوي د عمل په بشپړ توګه د منلو وړ نه دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارو یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی چې د بې اسناده افغان کډوالو د ویستو پر مهال د هغو ماشومانو او کورنیو خوندیتوب ته پام وکړي چې له امنیتي پلوه تر ګواښ لاندې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری د مهاجرت نړیوال سازمان او یونیسف په یو ګډ اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خبره کړې لیکلي، دوی د غزمنو ماشومانو او هغو کورنیو لپاره چې د خوندیتوب په لټه کې دي ژور اندېښنه لري او ترخواي له پاکستانه د دوی د ویستو د احتمالي پایلو په اړه هم اندېښمن دي. دغه شان د بخښنې نړیوال سازمان یا هیومن رایټ واچ ویلي چې له پاکستانه په بیرحمانه ډول د ناقانون افغان کډوالو د ویستلو بهیر روان دی. دغه سازمان نن په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي هغه هیوادونه چې لګواخ سره د مخ افغانانو د وستلو ژمنه کړې باید په پاکستان فشار راوړي تر څو له دې هیواده د کډوالو د وستلو بهیر ودروي. برتانی څوره جوړاندې له پاکستانه د هغه افغان پناه غوښتونکو د وستلو لړۍ پیل کړه چې دغه هیواد ورسره د ویزو ژمنه کړې وه. د جرمني د خبري اژانس تر راپور لمخې په لومړی چارتر الوتکه کې له اسلام آباد ته 200 افغان کډوال برتانی ته انتقال شوي. د برتانی حکومت په پام کې لري چې په څو الوتنو کې په شرایطو برابر شاوخوا 3250 افغانان چې اوس مهال د پاکستان د پلازمین اسلام آباد په هوټلونو او ملمستونونو کې اوسې د دسمبر تر پایا برتانی ته ولېږدوي. د رواني نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه له پاکستان په زور د ناقانون افغان کډوالو د وستلو او نیولو لړۍ پیل شوې ده. د پاکستان حکومت ویلي له هغه وخت راهیسې چې دغه هیواد د 1.5 میلیونه غیر قانوني کډوالو د وستلو اعلان کړی، له 1,15,000 څخه زیات افغانان له پاکستانه وتلي. که څه هم د طالبانو حکومت تیره ورځ یو وار بیا له پاکستانه وغوښتل چې په دې هیواد کې میشتو افغان کډوالو ته د وتلو لپاره وخت ورکړي، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی تیره ورځ یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې د افغان کډوالو ایستل خپله کورنۍ مسله بللې او ویلي دي طالبانو له دوی څخه په رسمي ډول د کډوالو د نه ایستلو غوښتنه نه ده کړې. پاکستان اعلان کړی چې په دې هیواد کې میشت 1.5 میلیونه ناقانونه کډوال چې ډېری افغانان دي له دې هیواده باسي. د پاکستان د پریکړه که څوم په پراخه کچه غندل شوی او دا د کډوالو د حقونو نه سرغړونه بلل شوی، خو دغه هیواد تر دې دمه په دې برخه کې نرمښت نه دی خودلې.
و موریدل چې امریکا هغه افغانانو ته چې په پاکستان کې میشتي او امریکا ته د تک کې سن لري او د خوندیتوب لیکونه استولې دي. پلوشه هغه مرمنده چې وای له بده ورځې کډواله شوی و او اوس هم په خبره یې چې له بده ورځو کړیږي او بیرته خپل هیواد ته ستنېدو تر شوی ده. هغه ازادي رادیو ته ویلې زوی پاکستان کې بندي دی او بل کوم سرپرست نه لري. په تورخم دروازه کې لاویا کلنی پلوشه سره زموږ همکاري خبرې کړې دي او دا راپور یې پاره چمتو کړی دی.
د کډوالۍ کډونې لورایا په سیره کې لیدل کیږي.
نو څه خبر شو څه به وکړو که خوشاله یو څه به وکړو.
او یا کلنه پلوشه هغه افغانه کډواله ده چې تازه له پاکستان ایستل شوی. پلوشي له تورخم دروازې د راتېرېدو پر مهال ازادي راډیو ته وویل که څه هم خپل وطن ته ستنېږي خو بیا هم خوشاله نه ده. دا چې ولی پلوشي وویل
آلتم ګډوډي ده، هیڅ شي نه لرو، هیڅ شي نه لرو چې لاړو کوی دا بیګا ته باران را باندې وسو دغه بچان می دی واړو دا غونډم د شپه بایبا په ډاګ باندې ناشتي.
ماشومان د پلوشي په خبره د دل مسیان دي چې پلار د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوی او زندان ته چول شوی او اوس مرمن او درې ماشومان یې د لزان سره راوستي.
بد وخت او خو وخت نه وو. ا دې و خبره بچان نیولم ټاپ ټوپ او خزګلا واتیم او یو ځای مې په جیل کې ځای پاتې سو. دلته پاتې لاور کې پاتې سو لاور کې ده.
په پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ارغل پر مهال د پلوشي د خاون تر وجل کې دروسته په خبره زوی یوازینې سرپرست او د لاس امساوه پلوشي ونه ویل چې زوی ولی بندي شوی خو په پاکستان کې په وروسته وی کې پسلګون افغانان د قانوني اسناد او د نشټون لامل د پاکستاني پولیسو لخواني ول شوی او زندانونو ته چول شوی چې ازادي راډیو د دغو بندیانو د وضعیت په اړه وخت په وخت راپورونه هم جوړ کړي پلوشه وای کلو نوړاندې لبد وضعیت څخه کډه په سر پاکستان ته کډواله شو خو په خبره یې عمر تیر شو خو خا د ورځې ونه لیده
نور به شی وای خو خو وخت هم پیدا نکړ چې تللی یم له سره چاو دی سره لبد ساته لدی جایم لاړو ابلاګه چې کوم بد سات سو بیرته راغلو په ماګه بد سات راغ
دا عمر خوړلې میرمن د هغه زرګون افغان کډوالو په ډله کې افغانستان ته راوخته چې د پاکستان سرپرست حکومت میاشت وړاندې ورته د اکتوبر تر وروستۍ نیټې له دغه هواده د وټلو مهلت ورکړو تازه راستنه شوی افغان کډوال وایي د سرپناه د نشټون بیکاری او د خپل اولادونو د زده کړو په اړه اندېښمندي د پاکستان حکومت ویلي لاغه وخت رئیس چې دغه هیواد د 1.1 میلیونه غیر قانوني کډوالو د استلو اعلان کړي لیو سل 15000 څخه زیات افغانان له پاکستان وتلي نړیوالو سازمانونو له پاکستان د افغانانو دراشړلو موضوع یو بحران بلل او پر پاکستانی حکومت نیوکه کړي چې په دې پریکړه دی لسره غور وکړي
اوس به هم کندهار ته ورشو چې په اسولی کندهار کې ماشومان شکایت کوي چې دوی په خوانځیو کې درسي کتابونه نه لري تفصیل په دې راپور کې اورو
د کندهار ښار په دې مرکزی لیسه کې شوونکی پرته له کتاب څخه تدریس کوي دلته د شوونځي د زده کوونکو په شمول د کندهار تقریبا ټول زده کوونکي د کتابونو له جدي کمښت سره مخ دي پدې کې د لمړنوي ټولګیو یا ابتدایي دورې د کتابونو د کمښت ستونزه تر ټولو ډیره ده که څه هم یو شمېر زده کوونکي مجبور سوي چې په خپل شخصي پیسو کتابونه وپیری خو د زده کوونکو په خبره د تعلیمي نصاب د ټولو مضامینو کتابونه په بازار کې نسته او د ډیرو یې کیفیت هم رښنه دی
مانم پر احمد دی موږ کتابونه نه لرو او په کتار کې یو مينیم سال خبر یو کتاب لري موږ ټول پر تاسو داغه سه یو کتاب یی داغه چې موږ کورنۍ کار نه سولې کای نو خګر یو کتاب لري نو موږ مدیر صاحب ته دایل لرو چې موږ ته کتابونه راي لا کی خبر راي چې راي نسی موږ به کتابونه ولرو چې کورنۍ کار موږ کورنۍ کتاب څه ډیر کار اخو کورنۍ کار سره کوم مثال خبر نور خبر یو سکو درسونه پښکی وایو یو کتاب یو کتاب خو نه کیږي
مانم محمد دی زدا ول سم شګل يم مرته کتاب نه اندرا کړ مر معلم صاحب مرته پر تختا داس لیکي مر جوای مر معلم صاحب مرته پر کاغذ نه خط ولیکي بر خپل پلان ورته ورکی چې کتاب نه دران
زده کوونکي ټول تدریسي ساعتونه د څو محدود مضمونونو د کتابونو په زده کړه تیروي او پات نورې د استاد له نوټ او تختې څخه استفاده کوي دوی وایي د کتابونو کمشه د زده کړو بهیر اغیزمن کړي او کجدي او پر وخت پاملرنه ونسي سش کال به هم ور باندې به کتابه تیرسي
زمیر وایي زر شي لسی د ول سمالي پټولګي زده کوونکې کتابو په نشته کې مرسته درسونه ډیر پاتې نو پمچانو کې مرسته سن زیاد کتابو ډیر مشکلات موږ لرو او شوونکې چې مرسته پر تخته باندې درس تدریس نو د چ مسلسل داس رواني ډیر درسونه مرسته پاتېږي د کتابو د کمشت په خاطر
معنا پسین کې سل وصل وش اوجش کاسیو اوجش کاسی په دا اوجش کاسی کې وکاسل نه لګ نو وس چې مرته دلته استاد سبق وای نو مر سر کتابونه نه چې مر بیا کور وګورو نو کتابو ډیر ته دغه مشکل جوړ کړی چې مش کور کتاب نس کتلای بیا ما سوک سوک خپل کتابونه پیدا کړی په بازار کې مرنه ولېږي
پاینی وخت کې شوونکې هم د تعلیمي کتابونو کمش جدي ستونزې بولیا وای ک کتاب نویز د کوونکې سمزده کړ نس کولای
زموږ شاګردان د درس په ماحول کې د کتاب د نشتون سره مواجه دي نو د شاګردان ډېر وخت کتاب نه لري نو موږ کوشش کوو چې د پلان مطابق تدریس وکړو نو د شاګردان کتابونه نه لري نو موږ هم د خاطر ډېر سخت مشکلات سره مخامخ یو موږ درس د تختی په تخته کې ورکو ډېرې مشکلات په کښته سمپو کې یعنی د اول ست ابتدایي منځنی کې دا مشکلات ډېرې نسبته لوړ سمپو ته کښته سمپو نه پنځم شپږم او اووم اتم دا سمپو نه کتابونه ډېر کم دي شاګردان د کتاب د نشتون سره مواجه دي او موږ پلان مخ پر ود روان دي په داسې حال کې چې ستکون کې کتاب د نشتون سره مخامخ دي
د دې راپور تر خبرېدو پرې د کندهار د پوهنې ریاست چارواکي د کتابونو د کمش پاړه خبرو کولو ته حاضر نسول که څه هم په شونځو کې د تدریسي کتابونو کمش نوېستونځ نه ده خو د تیرو شاوخوا دو کالو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د دغه کتابونو د بیا چاپ او چمتو کولو په اړه څه نه دی ویلي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعت
کالی وی خو په غزه کې د حمله لړۍ روانه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پوردن کې د عربو هیوادونو له مشرانو سره ګوري. په دې کتنه کې پر دې هڅه کېږي چې د اسرائیلو په روان عملیاتو کې وقفه راوستل شي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن شنبه په اردن کې د عرب هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د کتنو لړۍ پیل کړه. بلینکن هڅه کوي چې په غزه کې د څه کم یوې میاشتې روانې جګړې شدت کم شي. د وروسته له هغې چې اسرائیل په جګړه کې د وقفې راوستلو لپاره د بلینکن د غوښتنو په وړاندې مقاومت وشو. د اسرائیل پوځ اعلان کړی چې پولیو ځواکونه یې تېره شپه د غزې په جنوب کې پوځي عملیات کړي دي. تر دې مخکې د فلسطین په محاصره سوي قلمرو کې د اسرائیل د حملې له کبله د امبولانسونو یو کاروان او هغه شونځي په نشه سو چې خلکو ورته پناه وړې وه. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې پر یوه امبولانس د اسرائیل په هوایي حمله کې 15 کسان وژل سوي دي. خو د اسرائیل پوځ بیا وایي چې د حماس ډلې افراطي وسلوالې په نشه کړي دي. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکو پرون جمعه ویلي اسرائیل هغه امبولانس ویشتلی چې د ټپي سویو فلسطینیانو د لېږدولو په کاروان کې شامل و. د غزې روغتیایي چارواکو په وینا په دې پیښه کې 16 نور کسان ټپیان سوي دي. د اسرائیل پولیو ځواکونو تیره پنجشنبه د خپلو جنګي عملیاتو تر تشدید وروسته غزه ښار کلابند کړ. د اسرائیل په خبره هدف یې د حماس ډلې ختمول دي. روس له هغه چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په برید سره 1400 کسان ووژل او شاوخوا 240 کسان یرغمل کړل، له هغې راهیسې پر غزه د اسرائیل هوایي او ځمکني عملیات روان دي. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په حملو کې تر اوسه تر 9200 زیات کسان چې ډېره برخه یې ښځې او ماشومان دي وژل سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ټولنیز رسنیو په لاسګونو فعالانو د کرکټ نامتو لوبغاړو یو شمیر پیژندل شو. چیرو له پاکستان خپل هیواد ته سن شو. افغان کډوال سره له بیلابیلو لارو د مرستو راټولولو کمپاین پیل کړی. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو افغانستان ته د ستن شویو او ستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د ټولنیزو رسنیو له لارې یو آنلاین کمپاین پیل کړی دی. دوی په سوداګرو، خیریه بنسټونو او شتمنو خلکو غږ کړی چې له هغو کډوالو مالی ملاتړ وکړي چې خپل هر څه په پاکستان کې له لاسه ورکړي. ذبیح الله چې افغان کډوالو لپاره یې د ځانګړې جوړې شوې ملاتړې فیسبوک پاڼې له لارې په دې کمپاین کې برخه اخیستې، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
دا کوم محمودان درغلی دي نو په دې سخت حالات شرایطو کې دوی سره همکاري وکړې او چې څو ډېره کرایه دې ټیټه کې او ملي تاجران ټوله هم دوی سره همکاري وکړې، ولې چې په دې کې تقریبا یو 80% خلک بیروزګاره درغلی دي.
په کندهار ولایت کې د یوې سیمه ایزې راډیو مسول بسم الله وطن دوست چې د خپل ایکسپانې له لارې په دې آنلاین کمپاین کې برخه اخیستې وایي
پر ټول افغان ولس مجاګ دي چې خپل واسه همکاري وکړي. کڅوک خالص رایل لري اسرائیل ورکی، کڅوک په کور کې زاپه شان لري، هو کډوال ته دی ورکړي چې هغه په زور رئیسل سوي دي. کڅوک واس لري هغه دی مالک ومکونه وکړي، هغه دی د خوراک توکو کومکونه وکړي، ما کڅوک تر دې زاپه واس لري و دغه کډوالو ته دی د سرپناه ځایونه جوړ کړي.
د پداسې حال کې دا چې یو شمیر خیریه بنسټونه هم په دې آنلاین کمپاین کې برخه اخیسته ده او له پاکستان راستنو شوی او افغان کډوالو سره د مرستې غوښتنه کړي. د بخاریه بنسټ مسول هارون ارباب وای چې تر اوسه یې یو شمیر کډوالو سره مرسته کړې، خو په خبره یې د مرستو د دوام لپاره د نورو هیوادوالو سوداګرو او شتمنو مرستو ته هم اړتیا لري.
زه ډیر زیات کوشش کوم چې خپل مالی لګښت نه زه ورسره مرسته وکم او فعلا ما سره کوم مرسته خپل هیوادوالو را سره نه ده کړې او زه غواړم خپل هیوادوالو نه چې ما سره هم مرسته وکړي چې دا غوي مرسته د خپل کډوالو ته ورسپارم.
د افغانستان پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې او شمیر لوبغاړي هم د دغو کډوالو مرستې ته راډنګلې دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي فرید احمد ملک خپل د سپینو زرو مډال چې په آسیایي لوبو کې د پاکستان پر وړاندې ګټلی و له پاکستان نه شړل شویو افغان کډوالو سره د مرستې په موخه بولې ته وړاندې کړ. افغان سندرغاړي میرخان مقوري د دې مډال اخیستلو ته ټټر وهلی دی. نوموړي په خپل اکسپانه ولیکل چې دا مډال په 3000 امریکایي ډالر واخلي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم ستنیدونکو کډوالو ته د کورنیو او بهرنیو مرستو راټولولو لپاره د پنجشنبې په ورځ ناوخته په خپله اکسپانه د دوه بانکي حسابونو د جوړولو اعلان وکړ. د پاکستان حکومت وویل له یوې میاشتې او څو ورځو راهیسې، یعنې له کومې ورځې چې دوی له دغه هېواده د 1.5 میلیونو غیر قانوني کډوالو د وتلو، نیولو او شړلو اعلان کړی، له 14,500 څخه زیات افغانان خپل هېواد ته ستنه شوي دي. یو شمېر دغه کډوالو په بېلابېلو راپورونو کې ازادي راډیو سره په خبرو کې د سرپناه او د خوړو لپاره د پیسو د نه لرلو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده.
و موریدل چې افغان کډوالو سره له بېلابېلو لارو د مرستې دوام لري. بل پلو هلمند کې بزګران وایي چې د سږ کال د نارو حاصلات نیمایي کم شوي دي. دا چې ولې تفصیلي په راپور کې وره
دا خوشکا د دغه سکی چې د وبو په خاطر یې کړی دي سرشکا جوړ چکلی ولا
په هلمند کې د انارو باغونه حاصل تر رسیدلې دي، خو مالکین یې له حاصلاتو څخه خوشاله نه دي.
روش کال شو دا او سرشکا
و تل ویش کلن نور علي د هلمند د مرکز لشکرګا شار اړوند د بابا جی په سیمه کې پر شاو خوشکار جری بمزکه د انارو باغونه جوړ کړي چې اوس له دغه باغ څخه د انارو د حاصل پر راټولولو بوخت دي. نموړی وای د باغونو حاصلاتو ته یو چکالی او امراض دواړه یو ځای سیوی او نیمایی رقم کړی دی.
څلرمه یې سای روغ انار نسته پکښی کې کولیم ګرده یو راستسوله دا وسم د توري توري وخه کې پکښی کې دا وس دلته ما پښکی ګرځې د نم د توري وخه کې په دا انار باندې چاودو انار باندې د پډک کې مچان باندې ستا خوشکاته کړی پروش کاله شو دا وساش کال خو لا کوم زه تلویزی چې تلرمه ساجل دروږي روغ انار خدای دې.
نورالی زیاتوی چې ساش کالی کاریګر د خپل باغ د حاصل در ټولولو لپاره نه دی نیولې. خدای وای تیر کلونه به څلور او پنځه کاریګر اتمن نیوله. د افغانستان انار څه برخه هند ته صادریږي او زیاته برخه پاکستان ته صادریږي، خو اکثر وخت کله د افغانستان باغونه حاصل ته ورسیږي نو د پاکستان لوري د تورخم او سپین بولدک دروازې د افغانانو پر مخ تړل کیږي چې دغه چاري اکثر وخت باغوانان زیات زیانمن کړي. محمد نبی چې د هلمند ولایت یو بل باغوان دی وایي که حکومت ورته سړی خونې جوړې کړي نو دوی به زیات خوشحاله سي.
د شوکته د دغه شوکچې د مرض دوا دفه نسته چې دغه شوکته ګوره د شوکته چې وکړي هغه دا طریقه سي او چې شوکته نه وکړي هغه دا طریقه سي هغه دغه سي. او دا یو بله خبره دا ده چې دلته موږ د میوې د ساتونکو ځای نه لرو چې میوه موږ پکښې وساتو. بس په یو پلا شروع کو په یو پلا ګرد په خصي غلط بازارو کې نه خرڅیږي ډم سي.
هڅه مو کړ چې په دیاړه د هلمند ولایت د کرنې او مالداری ریاست د مسولینو سره هم خبري وکړو خو بریالي نه سو. هلمند یو زراعتي ولایت دی چې دغه ولایت د کرنې او مالداری د ریاست ته معلوماتو پر اساس نږدې د 50% خلکو اقتصادي پر کرنه او مالداری پورې تړلې دي.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د بدغست ولایت د بلمرغاب د ولسوالۍ ته ته پیغام پریږدم. ما د اسلامي عمارت او لوړو چارواکو څخه غوښتنه ده د بدغست ولایت څخه توجه وکړي. د بدغست په ولایت کې ډېره بې امني د ورور حق او حقدار ته نه رسي. باید وکړي چې تاسو ما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
زه بشر ملوفا د هلمند ولایت څخه دا پیغام درته پریږدم. پیغام په دا حق لدی محترمو، زموږ په دغه هلمند ولایت او په دا د باباجي په سیمه کې غله ډیر زیات دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کوو چې دغه غله د غلو مخه ونیسي، ځکه چې د شپې د خلکو د کورو څخه غوایي، پسونه او موټرګاټان وځي او په هر سړک باندې د خلکو سره موټرګاټان او پیسې اخیستي. پر هغو خو د چا خوا نه بدیږي، خو پر دغه سربیره بیا ډیر کسانان دي چې ویشتل سوي دي، بعضې ټپیان دي او بعضې شهیدان سوي دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله کوو دغه غله ژر تر ژره ونیسي او یا معلومات وکړي چې دا څوک دي او څنګه خلک دي.
السلام علیکم. د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. دلته چې کله په دغه کې څه ورته انډیا کې دغه کم میچ افغانستان وګټي د پاکستان پر وړاندې پاکستان څخه دغه بازی وګټله، نو دلته په ډیرو ولایاتو کې ګڼ شمیر کسان راوتلي وو چې دغه نمانځنه کوله، خو په خصوصا په هلمند او کندهار کې چې راووتل هغه هم د سختو ننګونو سره مخ شوله، او بیا هم بالخصوص په ګرمسیر ولسوالۍ کې داسې ولسوالۍ او اطرافو سیمو کې ځینو خلکو چې دغه د کرکټ بریا یو د افغانستان د ملي بیرغ دغه به پکښې وي، د ټلیفون پر وضعیت پر واټساپ پر وضعیت به یښی و، نو ځینو کسانو بس داسې خلک به بېوله په هذا بول د وخت هم دا کیسه شروع پر ملي بیرغ به خلک بېوله پر وضعیت ستاولې پر وضعیت تېر شدي تاول داسې کړي دي، نو بیا هم د پاکستان سره چې دغه بازی وګټله نو ډېر کسان داسې بس په غوسه دي، د ملکی وګړي بیا ځای شکنجې ورکوي، اولته وی ټکوي او بیا چې خلک ورسې درې څلور ورځې به هلته به په ولسوالۍ کې رقم رقم اعمال ورسره کېږي، نو دغه زموږ غږ دي تر مسؤلینو ورسوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دوی منی وای کې درته د زهرو کاروان لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د بشری حقوقو د سر سازمان یو چارواکي د پاکستان لخوا د بی اسناد افغان کډوالو د اخراج پر موضوع اندېښنه وښوده. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدر بارنن په خپل لیک شبکه لیکلي، په داسې حال کې چې نړۍ د غزې تحولاتو ته متوجه ده، پاکستان په چوپتیا سره 1,000,000 کسان افغانستان ته ستنوي، هغه هیواد ته چې د هغې په لیکنه له بشري بحران سره مخ دی او طالبان پکې په سیستماتیک ډول د تحصیل، کار او نورو چارو لپاره د ښځو نجونو حقونه تر پښو لاندې کوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تر اوسه په افغانستان کې 93,000 زلزله ځپلو کسانو د خوړو نړیوال پروګرام مرستې ترلاسه کړې دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن په خپل لیک شبکې دا خبره کړې ده. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو یو هیئت پر ځینې مسایلو د بحث لپاره ایران ته تللی دی. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپل لیک شبکه لیکلی دی چې دغه هیئت به نن شنبه د ایران په بلنه هغې هیواد ته لاړ، ویل شوی دی چې دغه هیئت به پر دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، ترانسپورت، سیمه ییز اتصال او نورو مسایلو خبرې وکړي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې 9 تنه افراطي وسله والې وروسته له هغې په تصفیوي عملیاتو کې ووژل چې لومړی د پنجاب ایالت په میانوالي کې د هوایي ځواکونو پر روزنی زړه حمله وشوه. د پاکستان پوځ په اعلامیه کې چې نن یې رسنیو ته لیږلي ویلي دي چې د پاکستان د هوایي ځواک عملیاتي شتمنیو ته زیان نه دی اوښتی، او په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې پر یو امبولانس د اسرایلو په هوایي حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. د اسرایلو پوځ بیا ویلي چې د حماس افراطي ډله یې په نښه کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په نړۍ کې تر 1.5 میلیونه ډیر متادین د ذهني ګډوډۍ له امله ځورېږي.
موږ د انسانانو د قربانی کېدو شاهدان یو. هغه خلک چې د نشئی موادو له امله ذهني ګډوډۍ ورته پیدا شوه، شمیر 9.5 میلیونه ته رسیدي.
په یو بل راپور کې به واوري چې درملو ته نه لاسرسی د دې لامل شوی چې ځینې ناروغان د درد آرامولو لپاره تریاک استعمال کړي. دا چې د کوم ډول نشئی موادو پریښودل ستونزمن کار دی، او آیا داسې لارې چارې شته چې پر بنسټ یې د نشې پریښودل اسانه شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
هر څومره زر چې یو کس کولی شي د مخدراتو له استعماله مخنیوی وکړي، درملنه شروع کړي، هغومره د هغه بیا صحتمند کیدلو امکانات ډیر دي.
د فرید په نوم یو بېوزله ماشوم په بازار کې له یو شتمن سړي سره مخامخ کیږي. هغه ورته د کار وړاندیز کوي، دا چې دا کار به څه وي او فرید به له څه ډول ستونزو سره مخ شي دا به په ډرامه کې واورو.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
نو زما مکتب به څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وایا او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده، خو دا درته ونه ویل چې څه ډول کار دی.
راځه موټر ته راوخیجو چې کار درته وښیم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. تر څلویښتو ډیرو هیوادونو مشترکې څیړنې ښیي چې په نړۍ کې د اعتیاد له امله ذهني ګډوډي یا رواني اختلالات مخ پر ډیرېدو دي. د دې څیړنو راپور د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته وړاندې سو. په دې راپور کې راغلي چې په نړۍ کې نږدې 40 میلیونه معتادین د ذهني ګډوډیو یا رواني اختلالاتو له امله ځورېږي. د بلې خوا اروپایي ټولنې تازه له افغانستان سره د هغو معتادینو د درملنې په برخه کې 10 میلیونه یورو مرسته کړې چې ذهني ګډوډي لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
تر 30 ډیرو هیوادونو مشترکې څیړنې ښیي چې په نړۍ کې د اعتیاد له امله ذهني ګډوډي مخ په ډیرېدو ده. دا ذهني ګډوډي یوازې په تیرو 10 کالو کې تر 30% ډیره شوې ده. د دې څیړنو راپور په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته وړاندې سو. په دې راپور کې راغلي د ذهني ګډوډۍ په ډیروالي کې د کیمیاوي نشي موادو استعمال اساسي رول لري. د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته د سویډن استازي د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل:
موږ د انسانانو د قرباني کېدو شاهدان یو. هغه خلک چې د نشه یي موادو له امله ذهني ګډوډي ورته پیدا شوې شمېر 9.5 میلیونو ته رسېږي. د نشه یي موادو د استعمال له امله پیدا شوي ذهني اختلالات انسانانو ته 2 ډوله روغتیایي ستونزې پېښوي. له همدې امله موږ کولی شو چې دا روغتیایي ستونزې یوازې د درملنې، روغتیایي خدماتو او اجتماعي مراقبت له لارې حل کړو. د معتاد په خپله خوښه بسترې کېدل د دې ذهني ګډوډۍ په درملنه کې مؤثر عامل دی.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ورغلو معتادینو شمېرې ښیي هغه معتادین چې پخوا یې د نشې بوټو نشه کوله په وروستیو کلونو کې کیمیاوي نشې موادو ته مخه کړې ده. اوس تازه اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې سره 10 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د دې مرستې هدف د هغو معتادینو لپاره د درملنې زمینه برابرول دي چې ذهني ګډوډي لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر د اروپایي ټولنې دا نغدي مرسته مني او ټینګار کوي چې په افغانستان کې هغه معتادین مخ په ډیرېدو دي چې ذهني او رواني ګډوډي لري. لبلې خوا د نړیوال روغتیایي سازمان استازي ډاکټر لودا پینګ د دې مرستې ترلاسه کولو پر مهال وویل چې دا 10 میلیونه یورو به زموږ سره تر یوه حده مرسته وکړي چې د ذهني ګډوډۍ درملنه وکړو. د یادونې وړ ده چې اروپایي ټولنې پروسه شکال هم په دې برخه کې 14 میلیونه یورو مرسته کړې وه. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم وایي د نشې موادو استعمال د انسان په ذهني توازن کې ګډوډي راولي چې په پایله کې د معتاد چلند او فکر بدلون مومي.
جنون یک بیماری رواني ده چې باعث تغیرات د
لیونتوب یو رواني ناروغي ده چې د دماغ په نیرو ترانسمیټرونو کې بدلونونه راولي. د انسان په دماغ کې نیرو ترانسمیټرونه هغه مواد دي چې د انسان پر چلند، درد، خوی، حافظه او ټولو رواني اړخونو اغیز کوي. کله چې د دې موادو توازن بدلون ومومي، د انسان د درک، پیژندلو، خبرو او چلند د بدلون لامل کیږي. هغه خلک چې نشه کوي د هغو خلکو په پرتله ډېر د لیونتوب په ناروغي اخته کیږي چې نشه نه کوي.
زیاد نظر به کسایی که استفاده نمیکنه به سایکوز مبتلا میشه، به جنون مبتلا میشه.
متخصص ډاکټران وایي چې باید د ذهني ګډوډۍ او اعتیاد درملنه پر یو وخت وسی. خو که د اعتیاد درملنه وسی او ذهني ګډوډۍ پر ځای پاتې وي، ناروغ د خپل ذهن کنټرول له لاسه ورکوي او ذهني فشار د دې لامل کیږي چې له معتادینو سره یو ځای شي او بیرته نشو ته مخه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په نړۍ کې تر 30 میلیونه ډیر معتادین د ذهني ګډوډیو له امله ځورېږي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیان لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان مبي از نه سمي وسره کې سم شروک زستخه مې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاصه وله
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب واډو کې دمونګه پوچ کړ واکونه دمونګه خراب کړ
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیا باندې دی خو زه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یختنی وله ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونې ځ خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په بامیانو ولایت کې د معتادینو د درملنې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د خزینه معتادینو شمیر مخ پر ډیرېدو دی هغه معتادی خزی چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستر دی وایي د نشئی موادو د زیانونو په اړه ناخبري د درد آرامولو لپاره له نشئی موادو څخه کار اخیستل او نشئی موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل د دوی د احتیاط اصلي لاملونه دي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
از خشخاش نه استفاده داشتیم الان بدون گلی خو
50 کلنه لطیفه چشپک بچی لري وای و کله مخ کې لدی عمل موتاد شو چې د بخو د درد آرامولو لپاره د تاریاکو خوړل پیل کړل میرمن لطیفه اوس د بامیان ولایت د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستری ده او غواړي چې نشه پرېږدي د شپږ میاشتې مخکې هم په دې روغتیایي مرکز کې بستری شوې وه خو کله چې تر درملنې وروسته خپل کور ته ستنه شوه د مصروفیت د نشتوالي او نشئی موادو د اسانه پیدا کېدو له امله یې بیرته نشو ته مخه کړه میرمن لطیفه وایي چې د نشئی موادو له زیانونو ناخبره وه ځکه نو د احتیاط په دام کې ونښته دا چې اوس بیا په روغتیایي مرکز کې بستری شوې په دې اړه داسې وایي
روح روان مم خوبه ګولیم میرس از ډاکټر
دلته می روح او روان خدای درمل رسیدي ډاکټرانو او نورو کارکونکو څخه خوښه مونږ د درې شین چمتو ګلومره تلویزیون به هم ورتشي وسایل او دریم درمل دا ډول د خیاطۍ او ګلدوزي ماشينونه چې پاغه باندې مصروف وو سر خیاطۍ
ګلدوزي هم مصروف
بشه شپږ دیش کلنه رحیمه هم په دې روغتیایي مرکز کې بسترې ده د هم په خوا د درد آرامولو لپاره نشئی مواد استعمالول الحمد لله موتاد شو رحیمه چې د بامیان ولایت له ورس ولسوالۍ څخه د مرکز ته راغلی وایي چې د نشئی موادو له زیانونو څخه نه خبره و او دا نه خبری د دې سبب شو چې موتاد شي
این ادم اگر سر مردم که درد میکرد دیگر
که برمی سر درد کوا اویا با می پرزل درد و نشئی مواد می دی در مال پرزا استعمال اول جان می او سر نرم او ملایم کیده
نرم ملایم میکرد
د نشئی موادو د زیانونو په اړه د کورنیو ناخبری او د نشئی موادو اسانه او ارزانه پیدا کیدل په بامیان ولایت کې د معتادینو په تیر بیا خزینه معتادینو د ډیریدو اصلي لاملونه بلل کیږي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي او یونما مشرې میرمن روزا اوتنبای واسه کال د میزان په میاشت کې ویلو چې د افغانستان نفوس 40 میلیونه دی په دې 40 میلیونو کې له 50 خنیولې بیا تر 80 میلیونو پورې خلک د نشئی موادو له امله زیانمن شوي دي د میرمن اوتونبای و پوینه له دې زیانمن شو خلکو څخه 1 میلیونی خزي او ماشومان دي په بامیان ولایت کې د معتادینو د درملنې دی او مرکز او مسؤل چې نغوړي نوم یې پراپور کیا چی د ملګرو ملتونو د استاد خبره تاییدوي او داسې وایي
د بامیان ولایت په کلیوالو او لیرې پرتو سیمو کې د خلکو درملنه نه کیږي له همدې امله خلک نشئی مواد د درملو او درد آرامولو په توګه استعمالوي موږ داسې یو ناروغ درلود چې تر هر لینګونو وروسته به یې نشئی مواد د درد آرامولو لپاره استعمالول یعنې ښځه یې په بېلابېلو ډولونو استعمالوي
د بامیان ولایت د ځایي چارواکو په وینا د دې ولایت د ښار په پرتله په کلیوالو سیمو کې د خزینه معتادینو شمیر ډیر دی موږ وغوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بامیان ولایت د ځایي چارواکو نظر وپوښتو خو د دې ولایت د والی ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې په بامیان ولایت کې د خزینه معتادینو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړی
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې په بامیان ولایت کې د خزینه معتادینو شمیر مخ پر ډیرېدو دی
رازا کوم مونږ تاسو منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس ما په ګډه میله وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چې لر 20 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه د انسان پر بدن، روان او اجتماعي ژوند باندې ډېرې ناوړه اغېزې کوي، ځکه یې نو درملنه د نورو ناروغیو غوندې اسانه نه ده. خو که معتادین د نشې پرېښودلو غښتلې اراده ولري او کورنۍ یې مرسته ورسره وکړي، په دې صورت کې درملنه اسانه کیږي. دا چې د کوم ډول نشې موادو پرېښودل ستونزمن کار دی، آیا داسې لارې چارې شته چې پر بنسټ یې د نشې پرېښودل اسانه شي، او په دې برخه کې د معتادینو کورنۍ څه مرسته کولای شي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې نشه پرېښودل څومره سخت کار دی.
د مخدراتو احتیاط یو ناروغي ده او مختلف اړخونه لري. په دې ناروغي کې د انسان په دماغ کې تغیرات راځي، د انسان دماغي وظایف ګډوډي او تر څنګ د انسان رواني او اجتماعي ژوند هم له ننګونو او له منفي تغیراتو سره مخامخ کیږي. نو په دې اساس احتیاط درملنه نظر یوې جسمي ناروغۍ ته مشکله ده او د هغه لپاره امکانات او ډیر کار پکار دی. د دغه ناروغانو آماده کول یا دوی درملنې ته برابرول کافي ننګونې لري او ډیر وخت ته اړتیا لري.
معمولا د نشې پرېښودلو پر مهال معتادین له څه ډول سختیو سره مخامخ کیږي؟
په اول ورځو کې لا استفادې وروسته کله چې مخدره مواد بندیږي، د وجود عادت، د وجود تغیرات او ضرورت ورسره بدلیږي. کېدای شي یو ناروغ له هغه اعراضو یا هغه مشکلاتو سره مخامخ شي چې هغه ته د ترک اعراض ویل کیږي. کېدای شي په اولو ساعتونو اولو ورځو کې ورته شدید دردونه پیدا شي، شدید اسهالات، استفراغات، د مایعاتو ضایع او بېخوبۍ، هغه څه دي چې د ترک په اولو ورځو کې رامنځته کیږي او د هغه لپاره مهمه ده چې تدابیر موجود وي.
ځینې شخصي روغتونونه ادعا کوي چې دوی له کوم درد پرته د معتادینو درملنه کوي. د دوی دا خبره څومره سمه او علمي ده؟
د مخدراتو د ترک د اعراضو د کنټرول لپاره درمل ورکول کیدای شي او د درملو په مرسته کیدای شي دغه مرحله، دغه لومړۍ ورځې ناروغ په آرامۍ تیر کړي. که چیرته درمل موجود نه وي او د شفاخانه یا د کلینیک محیط نه وي او د هغه لپاره ځینې نور تدابیر او د ځینو عاجلو پیښو لپاره امکانات نه وي، نو کېدای شي ځینې ستونزې او خطرونه رامنځته شي. او دا خبره تر یو څه حده سمه ده. ځینې روغتونونه کافي امکانات لري او د مخدراتو د پرېښودلو د لومړیو ورځو اعراض په ډېر ښه شکل سره کنټرولولی شي.
د کوم ډول نشئی موادو پرېښودل ډېر ستونزمن کار دی؟
دا ارتباط په دې پورې لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد، په کوم مقدار کې مخدره مواد استعمال کړي دي او په وجود کې څومره منفي تغیرات رامنځته شوي دي. یو چا که د کلونو لپاره په کمه اندازه مواد اخیستي وي، کېدای شي د هغه پرېښودل او د هغه د پرېښودلو له کبله رامنځته کېدونکي اعراض شدید نه وي. ولې که یو چا له ډیرو مخدره موادو استفاده کړي وي، مثلا په زرقي طریقه یا د پچکارۍ په طریقه یې مخدره مواد اخیستي وي او په ډیر مقدار یې اخیستي وي، کېدای شي د دوی لپاره د ترک اعراض یا د پرېښودلو هغه ستونزې چې په اول ورځو کې رامنځته کیږي جدي وي.
د احتیاط په کوم پړاو کې د نشې پرېښودل ګرانه او په کومه مرحله کې اسانه کار دی؟
د مخدره موادو احتیاط دوامدار تغییرات په انسان کې راولي او دغه تغییرات د وخت په تیریدو سره زیاتیږي. نو هر څومره زر چې یو کس کولی شي د مخدراتو له استعماله مخنیوی وکړي، درملنه شروع کړي، هغومره د هغه بیا صحتمند کیدلو امکانات ډیر دي. او هر څومره چې ډیر وخت مخدرات اخیستل کیږي، له تداوی لري پاتې کیږي، هغومره درملنه ستونزمنه کیږي او هغومره درملنې ته د دوی آمادګي مشکله کیږي، ځکه د وخت په تیریدو د انسان په دماغ کې هم تغییرات راځي. د مخدراتو له کبله تصمیم نیول هم ورته ستونزمن کیږي او له اجتماعي پلوه هم له ډیر خراب وضعیت سره مخامخ کیږي.
آیا داسې لارې چارې هم سته چې د عملي کولو په صورت کې پر معتادینو د نشې پرېښودلو پړاو په اسانۍ سره تیر شي؟
تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې یو معتاد آماده شي. د هغه آماده کولو لپاره کورنۍ باید همکاري وکړي او د کورنۍ تر څنګ باید دوستان، خپلوان ټول له معتاد سره مرسته وکړي تر څو درملنه شروع کړي. پاته شو دی اعراض یا دی صحی ستونزو لکبله چې په اول ورځو کې یو معتاد تر مست کی په اکثره صحی مراکزو کې د دې کافی امکانات شته چې د دوی دردونه، د دوی اسهالات او رواني ستونزې، بی خوبی او د دوی عصبانیت دا کنټرول شي، د هغو لپاره له درملو استفاده کیدی شي او په اوږد مهال کې د دوی لپاره د مشاورو، د روزنې او د بیا رغیدنې امکانات موجود دي.
یو معتاد باید خپل څه وکړي تر څو د نشې پرېښودلو مرحله ورباندې په اسانۍ تیره شي؟
که چیرته خپل یو کس دې ته تصمیم ونیسي چې خپل ژوند او خپل روغتیا ترلاسه کړي او د دې تر څنګ کورنۍ ورسره مرسته وکړي او نوره ټولنه، خپل خپلوان او صحي مراکز ورسره کومک وکړي، نو د دې درملنه ناممکنه نه ده او د درملنې په صورت کې بیرته کولی شي کار وکړي، اقتصادي ژوند د خپلې کورنۍ، د خپل ځان لپاره برابر کړي او د دغه موافقې درملنې په اساس کېدای شي له نورو ستونزو هم مخنیوی وشي.
د معتادینو د کورنیو غړي څه وکړي چې پر ناروغ باندې یا د احتیاط د درملنې سختۍ په اسانۍ سره تیرې شي؟
ټولو کورنیو ته باید کافی معلومات ورکړل شي، احتیاط ورته توضیح شي او د دغه ناروغۍ طبیعت او هغه تغیرات چې په انسان کې مخدرات راولي دا ورته واضح شي او دا هم ورته باید روښانه شي چې د معتاد درملنه د دوی له مرستې پرته ناممکنه ده. مخدرات یا د مخدره موادو احتیاط یو ناروغي ده، ولې دا یو جسمي ناروغي نه ده چې فقط درمل وکولی شي هغوی ورغوي. په دې ناروغي کې یو اړخ د کورنۍ او د ټولنې د خپل خپلوانو مرسته ضرور ده او له بل پلوه له رواني لحاظه یا د فکر له لحاظه او د تصمیم له لحاظه، د باور له لحاظه له دوی سره همکاري ضرور ده. نو په دې اساس د ترک په مرحله کې او د درملنې په شروع کې که چیرته کورنۍ د همکارۍ ډاډ ورکړي او هغه ته ملاتړ ورکړي، نو دا ډیره ممکنه ده چې یو کس دې هم خپل جسمي صحت ترلاسه کړي او د وخت په تیریدو سره له رواني لحاظه هم خپل فکر وکولی شي او فکرا اصلاح شي او یو مثبت طرف ته د خپل ژوند حرکت برابر کړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د معتاد په درملنه کې د معتاد خوخه او د کورنۍ همکاري ډیره مهمه ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چلا شیل بچی مور دی پودر و هی پلاټ پودر و هی یا می خور عزت پودر و هی یا می پودر و هی
لا پمړی کنا و م پمور خو سخ خبر نه خم خم مورم
چې مونږ پلان را وخت یو نیم لک ډالر و دا سرمایه ما ټول و خرم.
دا نشې مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چې لر 20 ساعته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څپو 21 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1280 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې فرید یو بیوز لماشوم دی. دی د کار په لټه کې بازار ته ځي چې هلته له یوه شتمن سړي سره مخ کیږي او شتمن سړی یې له ځانه سره بیایي. خو شتمن سړی فرید ته دا نه وایي چې څه کار به کوي، دا چې دا شتمن سړی څوک دی، فرید ته به څه کار ورکړي او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
کاکا سواری تر پیدا کړم.
څنګه را پیدا کوي؟
ناری به وهم چې خار والا خار والا، کله چې موټر ډک شو بیا ما ته لس افغانۍ راکړه.
پلار دې څه کار کوي؟
پلار نه لرم، پلار مې مړ شوی دی.
مکتب وایي؟
هو، تر غرمې پورې مکتب وایم او بیا تر ماښامه پورې دغه کار کوم.
نو په دې کار کې د ورځې څو افغانۍ ګټې؟
بس کله څلوېښت او کله پنځوس افغانۍ ګټم.
نو په دې پیسو مو د کور ګزاره کیږي؟
نه ګزاره مو نه کیږي، خو وچه ډوډۍ پرې کیږي.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
څومره پیسې راکوي؟
د ورځې دوه سوه افغانۍ درکوم.
نو زما مکتب به څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وایه او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده، خو دا ته راته ونه ویل چې څه ډول کار دی.
راځه موټر ته راوخېږه چې کار درته وښیم، که دې خوښ نه شو مه یې کوه.
ښه، سمه ده، تر ځه چې ځو.
السلام علیکم اجی صاحب.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام سردار، استړی مشی هلک، استړی مشی، څنګه جوړی؟
شکر دی خیم.
فریده بچیا، دا زمونږ مشر اجی صاحب دی، موږ ټول د سره کار کوو. اجی صاحب، دا لک فرید نومیږي، ډیر تکړه لک دی، نام خدا.
ها ها، ډیر ښه.
حاجی صاحب، دا لک نیمه ورځ مکتب وایي او نیمه ورځ به زموږ سره کار کوي. ده ویل چې زما کار به څه وي. ما وی اجی صاحب درته وایي.
بچیا، زمونږ کار ډیر اسانه دی، موږ له خارج څخه د کالیو مینځلو پوډر راوړو او بیا پر دوکاندارانو خرڅوو.
ښه ښه،
ته به هره ورځ د مکتب په بکس کې څو کڅوړې پوډر اچوې او زموږ په موټر کې به یې دوکاندارانو ته پټ ور وړې.
نو ولې پټ ور وړم؟
په دې خاطر چې دا ډیر ښه پوډر دي، که حکومت را خبر شي بیا ډیره مالیه راڅخه غواړي. که مالیه ورکړو موږ ته چندان ګټه نه کوي.
اوس پوه شو بچیا؟
هو پوه شوم.
اوس نو ورشه له سردار کاکا سره د همدا اوس خپل کار شروع کړه. سرداره.
بله جی صاحب.
دې هلک ته زر افغانۍ مخکې ورکړه، بیچاره غریب دی.
په دواړو سترګو حاجي صاحب، راځه بچیا چې ځو.
سمه ده، درځه چې ځو.
استاد چیرې روانه؟
د هزوی می مکتب ته رسوم.
ها ها، اجازه ده موټر تلاشی کوم.
قومندان سه په موټر کې هیڅ هم نشته، بس د ماشوم مکتب ته رسوم.
خیر دی، موټر به تلاشی کوم، که شای نو بیرته به ولاړ شي. هلکه ته دا بکس دی راکه.
قومندان سه په بکس بل شي نشته، یوازې د مکتب کتابونه دي.
خیر، و به ګورو چې کتابونه دي که بل شي.
ها، دا دی وی ګوره.
استاد، په دې بکس کې څه شی دي؟
د مکتب کتابونه دي قومندان صاحب.
درواغ جانه، دا کتابونه دي که هیروین؟ ته اوس ما غولوې؟
څه شی؟ هیروین؟
ظالمانو، د وطن ټول ځوانان خو مو په نشو لیونیان کړه، اوس په ماشومانو د نشه یي موادو کاروبار کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربان الله سپارو. ته خدای په امان.
د زهرو کاروان.